چومنین
احمدی صاحب مننه تاسو ستړي مشي دا سجرډو د اتو بجو د خبرونه اوریدونکو ته سلامونه. هندي چارواکي وایي د افغانانو په مشهي د افغانستان د سولې د خبرو ملاتړ کوي. اسلام آباد هم په دې برخه کې د عملي ګامونو د اخیستو ژمنه کړې ده. په دې اړه تر خبرونو وروسته تفصیل درکو. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار له خپل چینایي سیال سره د افغانستان د سولې پر روانو هڅو خبرې وکړې. په اسلام آباد کې افغان سفیر د پاکستان د پوځ له مشر سره کتلي او امریکایي ځواکونه له سوریې څخه د وتلو په حال کې دي. بشپړ خبرونه. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب له خپل چینایي سیال گوا شنګن سره لیدلی او له هغې غوښتي چې چین د افغانستان د سولې امنیت او ثبات لپاره مؤثر رول ولوبوي. د ملي امنیت سلاکار ښاغلی محب پرون ام وړ مورس په پکینګ کې و. د ملي امنیت شورا ویاند طارق آریان په دې اړه رسنیو ته په یوه لیږلي پیغام کې نور جزئیات ورکړي.
مشاور امنیت ملی کشور امروز در دیدار با مشاور امور سیاسی
و امنیتی د افغانستان د ملي امنیت سلاکار د جمعې پر ورځ د چین د سیاسي چارو او ملي امنیت سلاکار سره د تروریزم په وړاندې پر مبارزې سیمه ییز همکاري د افغانانو په مشه او مالکیت د سولې په پروسې د دوړو هیوادونو د ګډو سرحدونو پر امنیت او د شویو موافقو د تعقیب په اړه خبري وکړي. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب په خپل ټویټر پاڼه کې له چینایي سیال سره لیدنه راغنده بللې او ویلي دي چې د سیمې د سیاسي خوځښتونو په بدلون او د سولې د ګواښونو او فرصتونو په اړه وغږېدو. د ملي امنیت سلاکار ښاغلي محب سره په لیدنه کې د چین د ملي امنیت سلاکار ویلي چې چین به د تلپاتې سولې او ثبات د تامین په هدف له افغانستان سره خپلو همکاریو ته دوام ورکوي. په پاکستان کې افغان سفیر عاطف مشال د دغه هیواد د پوز له لوی درستیز جنرال قمر جاوید باجوا سره وکتل. په پاکستان کې افغان سفیر ښاغلی مشال ویلي چې په دې لیدنه کې د افغانستان د سولې پر روانې پروسې دوه اړخیزو اړیکو او سیمه ییز همکارۍ خبرې وشوې. د پاکستان د پوز د مطبوعاتو څانګې ISPR هم د دې لیدنې لنډ خبر خپور کړی دی. په بیان کې راغلی چې د پاکستان د پوځ په مرکزی قمندانۍ کې د دې لیدنې پر مهال جنرال باجوا سفیر مشال ته وویل چې خدمتونه به د دواړو هیوادونو د علاقې وړ مسایلو په شکولو کې مرسته وکړي. د فراه ولایت چارواکي وایي په پشترود ولسوالۍ کې 15 سیمې د افغان پوځیانو د عملیاتو په ترڅ کې له مخالفینو تصفیه شوې دي. په عملیاتو کې افغان او بهرنیو هوایي پوځیانو هم مرسته کړې ده. د پشترود ولسوال غوث الدین پرون اسدی رډو ته وویل چې د افغان پوځیانو په عملیاتو کې ګڼې سیمې ونیول شوې او پکې نوی پوستې ځای پر ځای شوې. پښترو د ولسوالۍ فراه ښار ته نږدې پرته ده او دغه ولایت له نارامه ولسوالیو شمیرل کیږي. د امریکا متحده ایالاتو او پولنډ ژمنه کړې ده چې راتلونکې میاشت منځني ختیځ په اړه یو نړیوال کانفرنس جوړ کړي چې پکې به پر ایران د فشارونو د راوستلو لارې چارې ولټول شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو پرون بحرین ته د سفر پر مهال دغه کانفرنس ته جوړولو اعلان وکړ. پومپیو ځکه منځني ختیځ ته تللی چې له سوریې د امریکایي ځواکونو د ایستلو په باب د امریکا د ولسمشر ډانلډ ټرمپ حیرانوونکې پریکړې د عربي هیوادونو او اسرائیل ترمنځ اندېښنې رامنځته کړې چې ګواکې ایران به په سیمه کې نفوذ زیات کړي. پومپیو چې د اندېښمنو هیوادونو د راډمنولو په هدف منځني ختیځ ته تللی ویلي چې د واټساپ کانفرنس کې به دا یقیني شي چې ایران په سیمه کې بې ثباته کوونکی اثر نشي لرلی. د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف په خپل ټویټر کې د وارسا غونډه د ایران پر ضد ناسته بللې ده. د امریکا د متحده ایالاتونو د پوځ یو بیان وویل چې د امریکا په مشه ائتلاف له سوریې څخه د خپلو پوځیانو د ایستلو پروسه پیل کړې ده. شان راین پرون په یوه اعلامیه کې دا هم څرګنده کړه چې له سوریې څخه موږ په خپله خوښه وځو خو نوموړی په دې برخه کې نور جزئیات نه دي ورکړي. د سوریې د بشري حقونو د څار ډلې ویلي دي چې د امریکا په مشه ائتلاف د سوریې په هسکه ولایت کې له یوې اډې د پوځیانو د ایستلو بهیر پیل کړی دی. خو اسوشیټډ پرس اژانس بیا د دفاعي چارو د مسولانو په وینا خبر ورکړی دی چې د امریکا پوځ له سوریې څخه د خپلو تجهیزاتو ایستل شروع کړی دي او تر اوسه کوم سرتیری له دې هیواده نه دی بهر کړی. چارواکو ویلي چې په راتلونکو اونیو کې به د امریکا له سوریه څخه خپل 2000 سرتیری وباسي. د کاناډا سریاسم جستن ترودو د یوې سعودي پیغلې د پناه غوښتنه ومنله. راف محمد الکنون ادا کړی چې کورنۍ ورسره بد چلند کړی او دا مجبوره شوې چې له سعودي عربستانه وتښتي. د کاناډا سریاسم جستن ترودو وویل کاناډا واضح کړی چې د بشري حقونو او د ښځو د حقونو لپاره درېدلی یو.
UNHCR has made a request of Canada.
دوی د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتو عالی ادارې لمړ غوښتل چې راف الکنون د کډوالو په توګه ومنو. موږ د ملګرو ملتو دا غوښتنه ومنله او هغه ته مو پناه منزور کړه. راف د تایلند بنکاک ښار له هوایي ډګره په ټولنیزو شبکو خپلې ویډیوګانې خپرې کړې او د مرستې غوښتنه یې کړې. د تایلند د کډوالو د ادارې یو مسؤل وویل چې 13 کلنه راف الکنون په یو پرواز کې کاناډا ته لیږل کیږي. دا خبرونه اسد رډو په منځني څپه 2 لس پښنوي په ټول افغانستان کې اوري.
Essentially, both sides we shared perspectives on peace and reconciliation.
د هند بهرنۍ چارو وزارت ویان د هندي چارواکو او زلمی خلیل زاد د خبرو پاړه وای چې د افغانستان پر سول او پخلاینه وشهیدل. وړاندې په دې اړه تفصیل درکو. بلور ته د افغانستان د سولې عالی شورا وای چې پاکستان د سولې په برخه کې کراج منی کړي.
وعده چې تور کړی دا بل د شک مونږ هیله منو چې خلکو وګوري.
د خوست ځوانان وایي چې موږ خو په کور کې تجربه نشو ترلاسه کولای چې د کار لپاره تجربه شرط شي. د خوست والی ورته وایي
هر څومره کسان چې فارغ دي موږ کولای شو چې تر شپږو میاشتو پورې دوی په مختلفو دولتي ادارو کې د انټرنشپ پروګرام ورته پیل کړو تر څو دوی تجربه حاصل کړي.
په غزنی کې د ښځینه خبریالانو ستونزې در سره شریکو.
غزنی یو سنتي جامعه ده کایور میرمن یا یو خور په رسنوي کې کار کوي او کدی ته جواب ورکړي چې اته خپل غږ نه سپورته کولای.
د کور کلی په پروګرام کې ماشومان ته د ژمنو د ورکولو مسله شروع او د غړیا چار تفریحي پروګرام لرو. هند وای د افغانستان په وړاندې دریز با ثبات دی او د دغه هیواد د سولې د پروسې ملاتړ کوي. د هند بهرنیو چارو سکرتر او د بهرنیو چارو وزیر د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیل زاد ته ډاډ ورکړ چې هند به د افغانانو په مشرۍ او مالکیت د سولې د بهیر ملاتړ ته دوام ورکوي. زلمی خلیل زاد د جنوري له 8 تر 20 د سیمې هیوادونو ته سفر له هند پیل کړی دی او 2 ورځې په هند کې وو. سفی الله سنکسی په دې اړه راپور لري.
د افغانستان د سولې په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیل زاد له هندي چارواکو سره د افغانستان د سولې د پروسې په اړه خبرې کړې. د هند بهرنیو چارو وزارت ویاند رویش کومار پرون یو خبري کانفرنس ته وویل هندي چارواکو ښاغلي خلیل زاد ته د سولې په برخه کې لخپلو همکاریو ډاډ ورکړ.
مستر خلیل زاد بریفټ ایم ان اف اس اون
ښاغلي خلیل زاد د بهرنیو چارو وزیر او بهرنیو چارو سکرتر سره په دې خبرې وکړه چې امریکا څنګه په افغانستان کې د سولې د ټینګښت او پخلاینې هڅه کوي. موږ لخپل اړخ ډېر خوازی کړ چې په افغانستان کې د سولې او پخلاینې پروسه باید د افغانانو په مالکیت، مشري او کنټرول کې وي. د افغانستان په اړه زموږ دریز معلوم او ډیر ثابت ده. هند د افغانستان د سولې او پخلاینې له پروسې ملاتړ کوي. خغلی کومار ویل د هند په دریز کې هیڅ بدلون نه دی راغلی او تل به د افغانستان د سولې د پروسې همکار وي. خلیل زاد داسې وخت له هندي چارواکو سره د افغان سولې په باب خبرې کړې چې د ریپورټونو په اساس د هند د پوځ لوی درستیز جنرال بپن راوت د پنځمې پورس لیوالتیا ښودلې چې هند هم د افغانستان د سولې پر روانو هڅو کې شامل شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د اعلامیې له مخې زلمی خلیل زاد چې د جنوري له 8 تر 20 هند، چین، افغانستان او پاکستان ته په سفر وتلی، هدف یې دا دی چې چارواکو کې د بین الافغاني سیاسي جوړجاړي د زمینی برابرولو ته وهڅوي. خغلی خلیل زاد تیر وار هم د سیمې او نړۍ هیوادونو ته د مهالویش په اساس سفرونه وکړل او اوس به تر هند وروسته چین ته روانېږي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازې زلمی خلیل زاد وړ مورس په نوې ډیلی کې د ریزینا ډایالوګ ګډونوال هم و، چیرته چې د پخواني افغان ولسمشر حامد کرزي خبري اورېدې. خغلی کرزي د زلمی خلیل زاد هڅې وستایلې او ویل چې افغانان ډیر زیات د دې پروسې بریالي کېدو ته هیله مند دي.
significant effort is one that is launched by the United States.
ډیره موثره هڅه هغه یو ده چې په دروستیو کې د امریکا متحده ایالاتونو له خوا پیل شوې. زموږ د خپل افغان سفیر زلمی خلیلزاد په ګمارنه زه خو هم چې نن دی غونډه کې را سره ده. موږ د دې پروسې د بریالي کېدو لپاره ډیر زیات هیله من
یو.
خغلی کرزی ویل د سولې داسې یوه پروسه غواړو چې پکې پاکستان، امریکا، هند، ایران، چین او نور هیوادونه مهم رول ادا کړي.
په راپور کې مو واوریدل چې نوې ډلې په افغانستان کې د افغانانو په مشرۍ د سولې د خبرو ملاتړ کوي. بلورت اسلام آباد په دې برخه کې نوې ژمنې کړې دي. د افغانستان د سولې د عالي شورا د دارالانشا د مشر محمد عمر داوودی په مشرۍ افغان پلاوی د اسلام آباد له څلور ورځني سفر وروسته پرون کابل ته ستون شو. د دې سفر پر مهال افغان پلاوی خوشی څرګنده کړه چې له پاکستان یې د افغانستان د سولې په برخه کې کره ژمنې ترلاسه کړې دي. د سولې د عالي شورا ویاند سید احسان طاهری هم په دې سفر کې له ښاغلي داوودی سره ملګری و. له ده به واورو چې کابل ته له ستنېدو او د سفر له بشپړېدو وروسته څومره خوشبینه دی.
هغوی په دې سفر کې مونږ ته وویل، خصوصا د پاکستاني دولت چارواکي او ورسره د مذهبي او سیاسي رهبران، چې مونږ دې نه وروسته عملي ګامونه غواړو چې اوچت وکړو، ځکه چې د افغانستان جګړې او د افغانستان نارامۍ هغه پاکستان ته هم ضرر رسېږي او رسېدلی ده پاکستان ته ضرر. خوشبختانه یو څو ګامونه مې په دې وروستیو کې اوچت کړی ده. مونږ غواړو چې دا لا زیات شي، بشپړ شي او سولې لپاره ګامونه اوچت شي، ځکه چې هلته طالبانو رهبرۍ یا مشرتابه پاکستان میزبانی کوي. مونږ هیله منو چې هغوی مونږ سره صادقانه او په حسن نیت ګامونه اوچت کړي ترڅو مذاکرات حکومت او طالبانو ترمنځ ژر تر ژره پیل شي.
عملي ګامونو د اخیستو لپاره کوم مشخص زمان تاسو ته اعلان کړو چې په دغومره وخت کې به پاکستان ځینې عملي اقدامات وکړي؟
په دې سفر کې مونږ ته وویل چې ژر تر ژره مونږ کوشش کوو چې اول خو د دې علماو مشترک غونډه چې ډېر مهم ده، اغېزناک ده، هغه رول یې د علما په سولې پروسه کې هغوی اسلام آباد کې تنظیم کړي، او دغه تنظیم کولو لپاره باید تخنیکي ټیمونه د ډیپلوماتیکو چینلونو له لارې ولاړ سي پاکستان ته، هغوی راشي کابل ته په دې یو دوه میاشت کې، او نور وعده چې مونږ ته ورکړې ده بلا شک مونږ هیله من یو چې حداقل خلکو وګوري.
بله، د سولې د عالي شورا د دارالانشا مشر شغلی داوودزی په اسلام آباد کې د سفر پر مهال اسوسییټډ پریس اژانس ته وویل چې د پاکستان د پوځ او ملکی ادارې نظر د افغانستان په برخه کې سره یو شوی دی. څومره اطمینان تاسو ترلاسه کوئ په دې سفر کې چې د دوی نظر سره نشته شوی؟
پاکستان کې تغیرات ډېر راغلي دي، او خصوصا په دې وروستي وخت کې، او منطقي سیاست هم تغیر کړی دی. دا په دې معنی ده چې پاکستان بل د شک موږ محتاطانه هغه ته ګورو ترڅو عملی ګامونه وشي، چې دا موږ ته مهم پاکستانی لخوا مهم دا چې هغوی هغه څومره تعهدونه چې موږ ته کړی، تعهدات چې افغانستان ته کړی، خصوصا د سولې په پروسې د ملاتړ لپاره هغوی عملی ګامونه وشي. یو ژغې فضا د پاکستان په ملکي او نظامی حکومت او مسؤلینو کې راغلې ده، موږ ولیدل، او موږ هیله منو چې هغوی دا ادامه ورکړي، بشپړ لا زیات کړي همکاریان حکومت افغانستان سره د سولې پروسې د ملاتړ سره، او موږ منتظر یو چې وګورو هغوی ژر تر ژره چې موږ ته وعده کړې ده چې مذاکرات لپاره ګامونه اوچت کړي او تشویق کړي د طالبانو مشرتابه چې په پاکستان کې ده چې مذاکرات حکومت سره پیل کړي، هغوی ته موږ منتظر یو او ګورو چې انشاءالله هغوی هماغه وعده چې وایي عملي ګامونه موږ اوچت کوو او لا زیات یې کوو خلکو باید وګوري. ده
د اسلام آباد د عملي ګامونو لپاره به د افغانستان د سولې عالي شورا څومره وخت انتظار کوي؟
مونږ خو یله من یو چې ژر تر ژره بشي.
او بخښه، یعنی ژر تر ژره څومره وخت؟ یوه هفته، دوه هفته، څو میاشت؟
خو اصلا تاسو ګوري دا تغییرات چې اوس راځي هر ورځ. پاکستاني وزیر خارجه هم اعلان وکړ چې طالبان وغوښتل چې حکومت سره راشي، کینی بحث وکړي، دا د افغانستان موضوع افغانان لپاره اړه ده، مهم ده، او باید افغانان تصمیم ونیسي. هغه اعلان وکړ مونږ منتظر یو که سبا وي، که یو اونۍ وي، که یو میاشت وي، چې هغوی باید ژر تر ژره نور ګامونه اوچت کړي.
طاهر صاحب، ډېر زیات تشکر.
هیله کوم صاحب.
څنګه ولکشي؟ سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
په خوست کې د پوهنتونونو او لوړو زده کړو د مؤسسو فارغان له افغان حکومت غواړي چې دوی ته دې په حکومت کې د هغوی له مسلک سره سمې دندې ورکړي. دوی وایي د حکومتي دندو په ترلاسه کولو کې یو مهم شرط د کاري تجربو درلودل دي، خو کاري تجربه په اداره کې ترلاسه کیدای شي نه په کور او حجره کې. بلخوا د خوست چارواکي د فارغانو غوښتنه او اندېښنه پر ځای بولي او په دې برخه کې د یو لړ ژمنو خبره کوي. نجیب الله خیر له خوسته راپور لري.
د جمعې په ورځ په خوست کې د دعوت پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو همدارنګه انجینري پوهنځیو څخه د لسګونو محصلانو د فراغت په جشن واره کې محصلانو د افغان حکومت له چارواکو غوښتنه وکړه چې دوی ته د په حکومتي ادارو کې دندې ورکړي. د محمد په نوم د یاد پوهنتون یو تن فارغ په خپلو خبرو کې وویل چې فارغانو لپاره حکومتي ادارو ته د جذب په لاره کې کاري تجربه مهم چلنج دی. د ویل فارغان د بیکارۍ په سبب اړ کیږي چې بهر ته ولاړ شي او هلته د لاس مزدوري وکړي.
خوشبختانه هر کال په سلګونه محصلین د دولتي او خصوصي پوهنتونونو څخه فارغ کیږي، خو متاسفانه چې زیات شمېر یې بهرنیو هیوادونو ته د کار کولو لپاره راځي او یو ستر چیلنج دوی ته مخکې دی هغه دا دی چې کاري تجربه نه لري. خدا دومنی چې کاری تجربه په کور، جماعت، حجره او دکان کې نه ترلاسه کی.
خوست والی حریم فدایی چې د یاد جشنواره ګډونوال و، په خپلو خبرو کې د کارموندنې په برخو کې د محصلانو غوښتنې او اندېښنې پر ځای وبللې. د ویل په پام کې لري چې همدې فارغانو ته په حکومتي ادارو کې د شپږ میاشتنیو عملي زده کړو او تجربو زمینې برابرې کړي.
هر څومره کسان چې فارغ دي موږ کولای شو چې تر شپږو میاشتو پورې دوی په مختلفو دولتي ادارو کې د انټرنشپ پروګرام ورته پیل کړو تر څو دوی تجربه حاصله کړي او له شپږ میاشتو وروسته موږ ورته د تجربې سند ورکړو. یو لویه ستونزه همدا ده چې تاسو دنده په دې نه درکول کیږي چې تاسو تجربه نه لري، چې په هر اداره کې تاسو خوښوي هلته به تاسو کار کوي، هغه به تاسو ته هغه ټول اداري مسایل به درته تشریح کوي، تاسو به پوکوي.
د خوست شیخ زاید پوهنتون استاد پوهنوال عبدالکریم نیکمل په ولایتونو کې خصوصي پوهنتونونه او د لوړو زده کړو مؤسسې د ځوانانو د تحصیل لپاره یو ښه فرصت ګڼي.
یو وخت په افغانستان کې موږ هغه امکانات د زده کړې لپاره چې لازم او نه درلودل، اوس د خوشبختۍ خبره په دې کې ده چې دا ستاسو ټولو مشرانو اولادونه په خپل په خوست کې د زده کړې امکانات لري او تاسو د هغې شرایطو نه چې نور ولایتونو کې به مسافرۍ شپې ورځې تېرولې دا د هغې مشکلاتو نه نن خلاص وي.
یاد دې وي افغانستان له هغو هیوادونو دی چې د نفوسو او وګړو ستره کتله یې ځوانان تشکیلوي، خو اوږدو جګړو، بیکاریو، اقتصادي ستونزو او د سالمو بوختیاو نشتون دې ته اړ کړي چې د کار او پر امنه ژوند په ارمان نورو هیوادونو ته ولاړ شي او هلته ځانونو لپاره خواري او مزدوري پیدا کړي.
که په خوست کې له کاره شکایت شته، په کونړ کې د قانون له سم پلي کېدو یو شمېر شکایت کوي. تفصیل د روح‌الله نوري په راپور کې.
د کونړ اوسیدونکي وایي په افغانستان کې د حکومت کمزوري حالت او د زورواکو زور د قانون پلي کول ستونزمن کړي دي. دوی وایي قانون یوازې په کمزورو، غریبو او بېوزلو باندې ښه پلی کېږي، زورواکي او د وسلو خاوندان ترې خلاص دي.
نوم یې ګوهر صافی دی، یو تن د کونړ ولایت اوسیدونکی. خو زه به ووایم متاسفانه په افغانستان کې قانون یوازې د غریب کار دپاره دی، د هغه چا لپاره دی چې په ټولنه کې تر ټولو کمزوری قشر وي. ولې دلته که موږ وګورو اکثره چې قانون د پښو لاندې کېږي هغه زورواکي، هغه څوک چې زور لري، نفوس لري، اکثره دوی قانون ماتوي. ولې په دوی باندې قانون نه عملي کېږي؟ نو موږ ویلی شو چې په افغانستان کې تر اوسه پورې قانون نیمګړی دی.
خلک وایي په ټولو د قانون یو ډول نه پلي کېدلو د امنیت د کمزورتیا او د جرمونو د زیاتېدو سبب شوي دي.
که چیرته قانون په زورواکو او په غریبو خلکو باندې یو قسم تطبیق شي او یو قسم یې په ځان باندې تطبیق کړي، ان شاء الله ستونزې به هم نه وي. خو لیکن ناامني چې وجود لري، وجه دا ده چې قانون اساسي دلته ټولو په ځان باندې نه دی تطبیق کړی او زورواکان سرغړونه کوي.
په کونړ کې د استیناب څارنوالۍ رئیس عبدالاحد حیدری ازادي راډیو ته وویل په روان کال کې ورته 440 قضی راغلی دی.
په 99 کال کې 340 قضی راغلی، 302 قضی باندې تحقیق تکمیل شوی، محکمې ته لیږل شوی، 300 نفر محکومین په جزا شوي، 350 دوسیې موافق ورسره د نه موجودیت او د تحقیقاتی او تحقیقاتی پړاو نه وروسته شوی دی. پنځه د دوسیې چې په دې وروستیو کې مواصلت کړی کار لاندې دی.
هغه وایي په کونړ کې داسې زورواکی نشته چې د قانون پلي کولو په وړاندې خنډونه پیدا کړي.
د کونړ په ولایت کې الحمدلله داسې افراد او اشخاص نشته چې زمونږ د اجراءاتو په مقابل کې خنډ شي او مونږ ونشو کړی چې قانون هغوی باندې تطبیق. یو هغه افراد او اشخاص دي چې هغه په وخت زمان مثلا نامنو مونږ جد زمونږ تر جلد باندې دي او نامنو سیمو کې اوسېږي چې هغه پولیس هم د هغه په اعزار باندې حاضرېدی نه شي. نه د هغې نه قانون زمونږ
په کونړ کې په داسې حال کې خلک د قانون نه پلي کېدلو څخه شکایت کوي چې د هیواد په یو شمیر سیمو کې افغان حکومت یو شمیر زورواکي او غیر مسؤول وسلوال نیولي، خو د قانون پلي کولو او ورته د سزا ورکولو وړاندې د حکومت د لوړ پوړو چارواکو لخوا له بنده خوشي کړی شوي دي.
تازه خبرونه، ورستی راپورونه او مرکه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې azadiradio.com.
نړیوالو چاپی خبرونه په خپلو تازه غنو کې د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي؟ اسمت چاروان کتنه ورته کوي.
نیویارک ټایمز رسپانې په افغانستان کې د یوې اونۍ په ترڅ کې د افغان امنیتي ځواکونو او ملکیانو د مرشوبلو د شمیر په اړه راپور خپور کړی دی. د رسپانې په باور د رواني جنوري میاشتې له څلورمې تر لسمې پورې 109 دولتي ځواکونه او 15 ملکیان وژل شوي دي. دا رسپانه هر اونۍ د خپلو خبریالانو او سرچینو د راپورونو پر اساس د افغان امنیتي ځواکونو او ملکیانو د تلفاتو شمیر اعلانوي، خو دا ورځپاڼه د دې لپاره چې د طالبانو د مرشوبلو کره شمېر ور معلوم نه دی د هغو د تلفاتو او مرشوبلو په باب څه نه وایي. نیویارک ټایمز لیکي داسې هیلې دي چې په ژمي کې به په افغانستان کې شخړې راکمې شي، خو دا هیلې نه دي ترسره شوي. په دې مطلب کې د طالبانو له لوري په بلخ ولایت کې څو خونړیو بریدونو ته اشاره شوې او ورځپاڼه زیاتوي یاغیانو په یوه تر ټولو خوندي ولایت کې بریدونه کړي دي. نیویارک ټایمز د جنوري لسمې ته د یوې خونړۍ ورځې نوم ورکړی دی. په دې ورځ د هرات په شینډن او پښتون زرغون ولسوالیو کې 11 سرتیري ووژل شول او د جوزجان په فیض آباد ولسوالۍ کې 15 عسکرو خپل ژوند له لاسه ورکړ. ګارډین ورځپاڼې بیا په یو مطلب کې په افغانستان کې د بمی چاودنو د قربانیانو یوه سروې خپره کړې ده. دا سروې IOIV یا د وسلوال تشدد ضد موسسې له لوري ترسره شوې ده چې پکې راغلی دی په 2013 میلادي کال کې په افغانستان کې په بمی چاودنو کې 4,216 کسان وژل شوي یا ټپیان شوي او غوڅ اکثریت ملکیان دي. ګارډین لیکي ورم کال په افغانستان کې د بمی چاودنو د قربانیانو شمیر 3,119 تنو ته رسیده. د خبرې شوې سروې له مخې تیر کال 2 په سلو کې ملکیان قربانیان د ځان وژونکو بریدونو دي او نور قربانیان د بیلابیلو چاودنو په نتیجه کې رامنځته شوي دي. په نورو هغو هیوادونو کې چې د چاودیدونکو موادو له امله ملکیان نسبتا ډیر وژل شوي دي، ایتوپیا، د فلسطین غزه، ایران، فلیپین او مالیزیا شامل دي. ګارډین ورځپاڼه لیکي ټاکل شوې ده چې په افغانستان کې د ملګرو ملتو دفتر یوناما د فبروري په میاشت کې د ملکی تلفاتو په اړه خپل بشپړ راپور د ملګرو ملتو امنیت شورا ته وړاندې کړي. د یوناما په مخکینی راپور کې چې د تیر کال د جنوري او سپتمبر میاشتو ترمنځ موده ایران غشتله، په افغانستان کې 8,500 ملکیان وژل شوي یا ټپیان شوي دي.
امریکا او پولند په پام کې لري چې راتلونکي میاشت منځنی ختیځ په اړه یو نړیوال کانفرنس ترسره کړي. دغه کانفرنس تر ډیره پر ایران د فشارونو دراوسلو لارې چارې لټوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مای پومپیو پرون منځنی ختیځ ته په سفر کې د دغه کانفرنس د جوړېدو اعلان وکړ. جزئیات د سفیر الله ستانګزی په راپور کې.
د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو پرون ویل متحده ایالاتونه او پولند به راتلونکي میاشت د منځني ختیځ په اړه یو نړیوال کانفرنس جوړ کړي چې پکې به پر ایران د فشارونو دراوستلو لارې چارې ولټول شي. پومپیو پرون دغه کانفرنس د جوړولو اعلان وکړ. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د منځني ختیځ د هیوادونو د ډاډمنولو په هدف دا سفر کړی. له سوریې د امریکایي ځواکونو د ایستلو په باب د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ حیرانوونکې پرېکړې د عربي هیوادونو او اسرایلو ترمنځ په دې خاطر اندېښنې رامنځته کړي چې په سیمه کې به د ایران نفوذ زیات شي. د امریکا او پولند د تازه پریکړې له مخې د فبروري په 14 او 14 به د ګڼو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران د پولند په پلازمینه وارسا کې سره ټول شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو له فاکس نیوز سره په مرکه کې په دې اړه لا زیات توضیحات ورکړل. له آسیا، افریقا، لویدیځو هیوادونو، اروپا هم او البته منځني ختیځ هیوادونو سره ټولېږي. د منځني ختیځ په سولې او ثبات او د سیمې د ازادۍ او امنیت په اړه به تمرکز کوي. او یوه بله مهمه خبر دا چې دا به یقیني کوي چې ایران بې ثباته کوونکی اثر نه لري. امریکا او پولند د بهرنیو چارو وزارتونو د دغه کانفرنس په باب په ګډه اعلامیه کې ویلي چې د وارسا په ناسته کې به ګډونوال وزیران د تروریزم، افراطیت، د راکټونو د پراختیا او پرمختګ، سوداګرۍ، سمندري امنیت او په سیمه کې د نیابتي ډلو د ګواښونو په اړه خبرې وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاند تایید کړي چې پولند هم د نورو اروپایي هیوادونو په څیر له هغې اټومي موافقې ملاتړ کړی چې امریکا ترې وتلې. خو د هغې په خبره د وارسا ناسته یو مهم پیغام استوي چې له ایران سره د نړۍ د قدرتونو د اټومي موافقې په اړه د مخالف لیدلوري لرونکي هیوادونه هم کولی شي د سیمې د مسایلو د حل لپاره سره ټول شي. پولند د امریکا یو متحد هیواد دی چې د اروپا د دوو لویو قدرتونو جرمني او فرانسې په نسبت د ولسمشر ډونالډ ټرمپ له ادارې سره ښې اړیکې پاللي. ټرمپ د 2013 کال په وروستیو کې پر ایران سخت بندیزونه ولګول، هغه څه چې لویدیځوالو یې ملاتړ ونه کړ. اروپایي قدرتونه په دې باور دي چې ایران د 2015 کال د اټومي تړون له موافقو سره سم چلند کړی.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د خبرونه په دې برخه کې د فوټبال د ستوري کریستیانو رونالډو په اړه یو مطلب لرو. امریکایي پولیسو د هغه د ډی ان ای غوښتنه له ایټالیایي چارواکو کړې ده. په دې اړه تفصیل له اجمل انڅخ.
د نړۍ د فوټبال نامتو ستوري کریستیانو رونالډو باید د ډی ان ای نمونه ورکړي چې برخلیک یې څرګند شي. رونالډو وسته ایتالیا په یوونتوس لوبډله کې لوبیږي او د دې خر پولیس باید د لاس ویګاس د پولیسو غوښتنه پر ځای کړي. کاترین مایورګا تیر کال د سپتمبر په میاشت کې رونالډو تورن کړ چې د لاس ویګاس په یو هوټل کې پر دې تیرې کړي او بیا یې د دې لپاره چې خبره پټه پاتې شي دې ته $350,000 ورکړي وو. درې دېرش کلن رونالډو دا تورونه ردوي او وایي چې د تحقیق نتیجې ته به انتظار شي.
تر اتنی مو بجو مخ کې وخت اجازه نه راکوي چې ستاسو یې سمسونه ولولو. البته لاندو خبرونه ورسته چې پاتنی مو بجې لاند خبرونه لرو له هغه ورسته بیا ازادي رډو ته ستاسو یو شمیر سمسونه ولولو. اوس هم د ازادي رډو د یو شمیر اوریدونکو سب شوی پیغامونه.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم ریان زار شمس الحق د کنړ ولایت د چکی دری ورسالی نه يم زمونږ سامسول کلی سره کوم نشته د مکتب هم نه لري او وای چې دا تعمیر د مکتب جوړ شي سره کوم نه لري وای سره زر تر زر زمونږ مشکل حل شي.
السلام علیکم د ازادۍ راډیو اوریدونکو کارکوونکو ته پس سلام نه مونږ ډیر خوشاله یو چې د شهزادو ولسوالۍ په سرک باندې عمومي سرک روان دي. د شهزادو باندې موږ ډیر خوشاله یو ډیر خوښ یو زمونږ سبزیجات اوس ډیر ښه ټیم باندې رسیږي. جلال آباد ته مخکې دا سرک خراب و ډیر وخت اخیستلو او موټر به مونږ سره په ډیر لګښتو سرکاري به بیا هومره پیسې نه کولې. ترکاري به مونږ بیا په ګلمرار منډۍ کې همداسې پرېښودله او اوس مونږ ډیر خوشحاله یو موټر مونږ سره ارزان دي او په دې سرک باندې کار نور هم کې شي. السلام علیکم احمد گل هرات علی کنی ولې زه دغه موټر چلاون کایم خو د دولت نه دا خواست دی چې د غدلیار پولیس د فراد نه انتوسته سامه کو چې د فراد ولایت پولیس سره ډیر تنګ دغه لپاره د کمانډان د ملي د والی زرنر اسی د ټول په دغلا کې اوسه شریکوم دي هر موټر نه 5000 فایدر پای اخلي مشوانون وی موټر ور وی په تیګره ور ولي نو دا افغانې نه له خاص چې دا په پوسټي وغام او خري کې سلام
بلے السلام علیکم کریم اللہ زاہد خبر قوم دیکھو سولت خبر ہے ولس والینا استن زدہ دا چہ دلتا روشن خدمات بالکل دے سے پر سر ضرب دی انٹرنیٹ ہی بالکل کار نہ کوی ٹیلی فون اڑی کی ہم بالکل خرابی دی دی ادا دی نہ مخیل ادا دا چہ زمون گدا استن ز مسئول چروا کو تور سی تر سو پدی اڑا اقدامات ہوا کری مننا
ستاسو پیغام ستاسو نظر دے
اته به جواب دیر شته که شوی لند خبرونه د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب ل خپل چینایي سیال گوا شینګن سره لیدلی او له هغې غوښتي چې چین د افغانستان د سولې امنیت او ثبات لپاره مؤثر رول ولوبوي. د چین د ملي امنیت سلاکار ویلي چې چین به د تلپاتې سولې او ثبات د تامین په هدف له افغانستان سره خپلو همکاریو ته دوام ورکړي. په پاکستان کې افغان سفیر عاطف مشال د دغه هیواد د پوځ له لوی درسیز جنرال قمر جاوید باجوه سره کتلي او د پر دوه اړخیزو اړیکو او د افغانستان د سولې پر روان بهیرې خبرې ورسره کړې دي. د فراه ولایت چارواکي وایي په پښتو رود ولسوالۍ کې 15 مهمې سیمې د افغان پوځیانو د عملیاتو په ترڅ کې له مخالفو وسلوالو تصفیه شوې دي. د امریکا متحده ایالات او پولند راتلونکي میاشت منځنی ختیځ په اړه یو نړیوال کنفرانس جوړوي چې پکې پر ایران د فشارونو دراوستلو لارې چارې ولټول شي. او د امریکا د متحده ایالاتونو د پوځ یو بیان ویل چې د امریکا په مشه ائتلاف له سوریې څخه د خپلو پوځیانو د ایستلو پروسه پیل کړې ده. اساسي راډیو په منځني سپد دوله شپښنوي په ټول افغانستان کې اوري وړاندې ستاسو سمسون لولو مخکې تر دې چې سمسونو ته مخه کړو غزنی ته باور شو. په غزنی کې شزینه خبريالانی وایي چې په دغه ولایت کې د دولتي او غیر دولتي رسنیو لوري د کار برابر امکانات نه ورکول کیږي. تفصيل د حبیب الرحمن تاثیر پورا پور کې.
په غزنی کې شزینه خبريالانی وایي په دغه ولایت کې شزینه خبريالانو ته د دولتي او غیر دولتي رسنیو لوري د کار په بدل کې لازمي امکانات نه ورکول کیږي تر څو دوی په صحیح توګه د ولایت ته شزو ستونزو ته پوره انعکاس ورکړي. د شزینه خبريالانو د ټولنې مشره خدیجه اشرفي وایي د نارینه خبريالانو په پرتله شزینه خبريالانې په ولایت کې د شزو ستونزو ته ښه انعکاس ورکولی سي. دا وایي ډیری خبريالانې په نه امکاناتو کار کوي که ورکول کیږي هغه هم د نیشت برابر دی نو له دې عمله نه غواړي چې دغه خبريالانې د ښځو ستونزو ته په صحیح توګه پوښښ ورکړي.
یوه ستونزه دا ده اوس موږ تاسو ته ډېره معلومه ده چې غزنی یو سنتي جامع ده که یوه مېرمن یا یوه خور په رسنیو کې کار کوي او که دوی ته جواب ورکړي سي حتمن دوی وایي چې مثال تا څه کړي اوس تا ته یې جواب درکړ نو په همدې خاطر دوی خپل غږ نسي پورته کولی.
بل لور ته بیا د خبريالانو د ملاتړ ټولنې وایي که خبريالانو ته د کار مطابق امکانات ورنه کړل سي د ښځو پر مخ پرتو ستونزو ته رسیدګي نسي کولی. په غزنی کې د افغان خبريالانو خوندیتوب کمیټې مشر جمیل وقار وایي د خبريالانو د حقونو د ورکولو په برخه کې یو هم هغې ته د کار برابر مشغول کول دي. په دې برخه کې تل هم پر دولتي چارواکو او هم د رسنیو په مالکانو زور راوړی دی تر څو دوی ته جایز حق ورکړي.
مجموع کې هم د نارینه خبريالانو هم د ښځینه خبريالانو د حقوقو د خوندیتوب لپاره مو له محلي رسنیو سره او له چارواکو سره وخت نا وخته غونډې کړې دي. یوه ډېره مهمه خبره دا ده چې موږ د دې د مسؤلیت لپاره که هغه ښځینه خبريالانې او که نارینه خبريالانې د کاري مسؤلیت لپاره چې دوی ته معاش په وخت ورکړل سي د افغانستان د کار قانون چې کوم موجود دی د رسنیو کوم قانون چې موجود دی د هغو مطابق معاش ورکړل سي.
په داسې حال کې ده چې په دغه ولایت کې ښځې د روغتیا او تعلیم تر څنګ په هر اړخیزه او ټولیزه توګه له سختو مشکلاتو سره مخ دي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1903 شمیرې له لارې ازادۍ راډیو ته راستولې دي.
جلیل زندانی لعزری او عبدالواحد مدقیق لوګری وی مهمه مسئله ته اشاره کړې ده. دوی دواړو لیکلي له پوهنه وزارت نه موهیله ده چې راتلونکی تعلیمي کال د تدریسي کتابونو د کمبود ستونزه یو مخ حل کړي او سر له اوسه پاملرنه ورته وکړي. قلمیار د هلمند له سنگین لیکي له هند او پاکستان د سولې په پروسه کې له خلیلزاد که هند او پاکستان د سولې په پروسه کې له خلیلزاد سره مرسته وکړي افغانستان ته به سوله راشي. عبیدالله سروری د لغمان له الشنګ ولسوالۍ لیکي حکومت په لغمان کې د خپل سره وسلوالو مخه ونیسي. شهید زاده د زابل له خاک افغان ولسوالۍ د سعودي نجلۍ رهف آل قانون په اړه لیکلي دي چې د ده په وینا دی د غرب تر تاثیر لاندې خپل هیواد پرې ایښی دی او غرب ته یې پناه وړې ده. مخکې تر دې چې د ګوړې اچار تفریحي پروګرام وړاندې کړو د کور کلی پروګرام لرو.
کور کلی
نن سبا چې رالی مهم را سره جنگ کړی دی په همداسې جنګ ترې نه راوتي.
ذات البیني تعامل ده چې هر د کورنۍ وګړی له بل سره هغه تعامل او هغه احترام.
ګاونډیانو زه وپېژندم چې زه د بل کلي نه راغلی یم. چاکه یې هغه زما د ترور زوی ته ورکړ چې هغه ویسې کور ته اخوځي.
جوړوونکی مریم توخی. د ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلام. آیا تاسو هم خپل ماشومان ته بي ځای وادي ورکوي؟
بله و وادي ورکو.
ولې ځینې مور او پلار په خپل وادو وفا نه کوي؟
بیا په وادي ځکه وفا نه کوم چې ساز ضعیف یا را سره پیسې نه یاغي.
او له ماشومان سره په وادو وفا نه کول کوم ستونزې جوړوي؟
عصبانیت، قهر، ژبني بی ادبي د ټول رامنځته کوي. دا وعده خلافی او دروغ عزت نفس باندې تاثیر لري.
خو ګوریدونکو نن پام دې موضوع غږیږو چې ولې د ځینو کورنیو مشران خپلو ماشومانو ته بې ځایه وعدې ورکوي او بیا اساسه وعدې کوم مشکلات جوړوي او حل لارې څه دي. د دې موضوع د راسپړلو په منظور د عامو خلکو نظرونو ترڅنګ د دینی عالم نظر او په پای کې د ژوند لیو مربي سره مرکه هم لرو. زه سحر ګل میرزا یم او دا خبرونه مریم توخی جوړه کړې ده.
خواږو دوستانو، په واده وفا کول د مسلمان له ښو خاصیتونو څخه شمیرل کیږي. په کورنۍ ژوند کې کله کله ځینې پلار او مور د دې لپاره چې ماشوم د دوی خبره ومني دوی ته وعده ورکوي. د پلار او مور په نظر ماشوم کوچنی دی او دا ورکړ شوی وعده به ژر هیره کړي، نو پروا نه لري چې خپله وعده سرته رسولی شي که نه. خو تحقیقاتو دا ثابته کړې چې بې اساسه وعده ورکول د ماشوم په ژوند بد اغېزه پرې باسي. په بعضې مواردو کې مور او پلار هڅه کوي چې خپل ماشوم د لنډې مودې لپاره خوشحاله کړي، خو په راتلونکو پایلو یې خبر نه دي. په همدې تړاو د کابل د خیرخانې اوسیدونکي هیله وایي اکثره وخت خپلو ماشومانو ته وعده ورکوي، دا چې په خپله ورکړ شوې وعده وفا کوي کنه له نوموړې اورو.
ما د کورس یا د درس په خاطر باندې هغوی ته وعدې ورکړې دي. یا مې ورته ویل چې تاسو کوسې ته مه وځئ، نو زه به تا ته داسې یو څو وخته بعد بایسکل واخلم، یا به تا ته هغه وکړم. خو بیا هم په وفا نه ده کړې. بیا یو زوی چې مې دی هغه لږ تیز دی، بیا راته وایي چې مورې ته موږ سره وعدې کې خپلې وعدې باندې وفا نه کړې. خو زه په دې خاطر باندې دا کار کوم چې شرایط خراب دي. زه وایم چې د ماشومان مې په کور کې کښېني یا مصروف شي یا هغه شي دغه له خاطره، او بیا په وعدې ځکه وفا نه کوم چې اوس د ژوند مشکلات ډېر شوي دي. اقتصاد ضعیف یا را سره پیسې نه یاغي، نو بیا نه شم کولی. بیا خپله وجدان ته داسې خجالت یم ویل زه دوی ته وعده ورکوم خو خپل وعدې باندې وفا نه کوم. ډېره زیاته جګرخونه کېږم او خفه کېږم او رنځ وړم. زه وایم چې ولې کاشکې مې داسې هغه راته مساعد وی چې همدغه په وعده باندې مې وفا کړی وی، دوی ته مې دا هر څه چې د دوی د خوښې دي ورته هغه تیار کړی مې وی.
پوهان وایي ماشوم ته نه باید داسې ژمنه ورکړو چې هغه نشو پوره کولی، او نه باید له هغه نه داسې ژمنه واخلو چې هغه یې په پوره کولو کې پاتې راشي. زموږ روابط باید د اعتماد او اطمینان په اساس وي. وعده ورکول د دې سبب کیږي چې ماشومان له واقعیت نه لرې توقعات او غوښتنې پیدا کړي. که ماشوم ته وعده ورکړئ چې د جمعې په ورځ د ژوبن ته بیایم، نو ماشوم دا وعده یو حتمي ژمنه او تعهد ګڼي او داسې فکر کوي چې د جمعې په ورځ به نه باران وریږي، نه به موټر خرابیږي او نه به دی ناروغه کیږي. همداشان د لوګر ولایت اوسیدونکی شریف الله احمد زی وایي چې خپل ماشومانو ته بې اساسه وعدې نه ورکوي. نوموړی زیاتوي،
وعده تنه ماشومانو سره نه، لویانو سره چې اوسې باید سړی عمل ورباندې وکړي. خو ماشومان سره باید په دې خاطر باندې که چیرته یو څوک له ماشوم سره وعده خلافي وکړي، هغه له وړکینوالي نه په دروغو باندې اموخته کیږي. زه خپلو ماشومانو سره هغه وعدې کوم چې ترسره کوای سم. خپلو ماشومانو سره کوشش کوم چې بې اساسه وعدې ونه کړم او هر وعده مې چې ورسره کړې د خدای په توکل باندې سرته رسوم. له وعدې نه بغیر تشویقي بڼه د ماشوم په ژوند کې ډېر مثبت تغیرات راوستلی سي چې ماشوم تشویق کړي کار ته چې ته دا کار وکړه، آینده کې به تا نه دا شی جوړ سي. ضرور نه ده چې وعده ورسره وسي.
که چیرې مور او پلار ماشوم ته وعده ورکړي، نو هرومرو به خپله وعده سرته رسوي. که د کوم علت په سبب خپله وعده نشي ترسره کولای، نو مور او پلار ته لازمي خبره ده چې په سړه سینه ماشوم ته قناعت ورکړي. ارواپوهان وایي اعتبار او صداقت د ماشوم د روزنې او بریالي کېدو یو مهم شرط ګڼل کیږي. د ننګرهار ولایت اوسیدونکی سمیم عمرزی وایي مور او پلار ته لازمي ده چې اول خو خپلو ماشومانو سره ژمنه ونه کړي، او که بیا ژمنه کوي نو باید یې عملي کړي. نوموړی زیاتوي،
کوشش باید وشي د ماشوم سره رکو راست او واضح خبرې وشي. او په عین زمان کې زما یو مشوره نورو والدینو ته ده، د یو پلار په حیث باندې چې یعنی ماشوم ته بې ځایه وعده ورنه کړل شي، ځکه چې موږ تاسو په افغانستان کې فقر حاد دی. نو په دې اساس باندې مور او پلار باید خپل اقتصادي توانایي او مالي توان په نظر کې ونیسي، او د هغې په نظر کې نیولو سره ماشوم ته د یو څه شي وعده ورکول ضروري دي. تطبیق نشي د اولاد او د والدینو په منځ کې یو نوه فاصله او یو نوه دغه بیتمادي هم رامنځته، ځکه چې ماشوم اولنی د تربیت ګاز دی، د پرورش دی، هغه کور دی. ماشوم باید په کور کې سالم تربیه شي ترڅو جامعې ته سالم وړاندې شي. نو مور او پلار ته پکار دي چې د خپل ماشوم سره د په حقایقو بحث وکړي.
په اسلام کې هم په وعده وفا کول په آیاتو او احادیثو ثابته شوې خبره ده، او ویل شوي هغه کسان کامیاب دي چې دوی د امانتونو او وعدو رعایت کوونکي دي. همداراز په دې اړه دینی عالم مولوی رضوان الله نیازی داسې وایي:
مثلا اسلام په وعده باندې ډېر زیات تاکید کوي. خدای جل شانه د وعده په باره کې فرمایي: ان العهد کان مسؤولا. تاسو چا سره وعده وکوله، نو وعده د خدای په وړاندې ستاسو نه پوښتنه کیږي. کوم وعده چې موږ کوله باید په هغې باندې وفا وکړو. رسول الله صلی الله علیه وسلم صحیح حدیث ته وایي: لا ایمان لمن لا امانت له ولا دین لمن لا عهد له. ایمان نسته هغه چا کې چې هغه کې سره حفاظت د امانت نه، او دیندار نه ده هغه څوک چې هغه وفا په وعده باندې نه کوي. خلاصه ده چې د ماشوم سره نه، د هر چا سره چې وعده وسوي او مشروع وي باید وفا پی وسي. او د ماشومانو د تربیت لپاره خو د هغو تشویق لپاره ډیر ضرور ده چې وفا پی وسي.
ترنو اوریدونکو، د خبرونې په دې برخه کې د موضوع په تړاو د عامو خلکو نظرونه هم لرو چې اوریدو ته ستاسو پام راړو.
علی رحمان پوپل زایم د کابل اوسیدن کیم. د ما پاند باندې د بے وفا وعده ماشومان ته ورکول د تاریخ عمل نه دی. ماشومان پر افتار ذهنیت کردار حتی د زده کړې په غبنې ذهنونو باندې هم د ماشومان ډیر اغیز لري.
نو مې نازنین د همدې کابل اوسیدونکي اوله ډېر اخه عمل نه ده دا وعده ورکې وفا پې ونه کې. باید ماشوم ته داسې وعده ورنه کې.
نو مې وایسته د لوګر ولایت دا غلطه مده ده، که ځینې داسې وادي وي هغه د انسان تر وسه پورته وي نشي کولی چې هغه ورسره عملي هغه وادي باید ورکړو تر څو وکړو چې هغه سره هغه عملي جنبه ولري او وکړو چې د هغوی هغه خواهشات پوره کړو.
قدرمنو اوریدونکو، دا چې په واده وفا نه کول ماشومانو ته کومې روحي او رواني ستونزې جوړولی شي، او همدارنګه که په واده وفا وشي کومې خګڼې لري، د دې پوښتنو د ځوابولو په منظور زموږ همکاري مریم توخی د ژوند له یوه مربي استاد وهاب قاطی سره مرکه کړې چې اورېدو ته یې تاثیر بولو.
که
ښاغلی استاد، لومړۍ پوښتنه به داسې مطرح کړو چې ځینې وخت د میندو د پلارونو د خوانه یا د کورنۍ د مشرانو د خوانه، که هغه خور وي، ورور وي، مور وي، پلار وي، ماشومانو ته بې اساسه وعدې ورکول کېږي. ولې دغه بې اساسه وعدې مشران خپل اولادونو ته ورکوي، ماشومانو ته ورکوي؟
دا د مشرانو خپل رواني او شخصیتي مشکلات ده. مشران یوازې د کوچنیان په اړه دغسې نه کوي، هغوی همداسې به وي، خپله ځان هم داسې ده، دا مشکلات لري شخصیتي. یو دروغجن دروغ وایي، په کورنۍ کې هم دروغ وایي، اولاد سره هم دروغ وایي، او په کار او بزنس کې هم دروغ وایي، او کورنۍ نه پوهیږي چې دا کار څومره ناروا او بد اغیز لري، دا باندې پوه نه دي.
استاد، د بې اساسو وعدو په ماشومانو باندې بد اغیز څه ده؟ عمده په شخصیت باندې، په راتلونکي باندې، د رواني لحاظه؟
درې بد اغیز لري. لومړی دا د انساني رابطې باندې اغیز لري. ماشومان پاینده کې دوی دا اعتبار، اعتماد مسئله، ماشوم داسې فکر کوي چې ټول خلک چې د ماشوم په شاخوا کې دي هغه دروغ وایي. او دوهم د ماشوم اعتماد به نفس باندې ډیر تاثیر لري. ماشوم فکر کوي چې زه ډیر مهم نه یم، زه ډیر محبوب نه یم. په دریم برخه کې دا د ماشوم د شخصیتي تهداب باندې چې عزت نفس ده، سلف استیم ویل کی، هغه باندې تاثیر کوي.
خپل روانن هم بد اغیز لري په ماشوم باندې. روانن به هم ماشوم نارامه کوي که څنګه؟
بلا شک. عصبانیت، قهر، ژبني بیادبی، دا ټول رامنځته کوي. دا وعده خلافی او دروغ عزت نفس باندې تاثیر لري. بدی خبری کوي، دروغ وایي، احترام نه کوي، درس نه وایي، درس باندې تاثیر لري. مور او پلار د اولادونو الگو ده. کله چې پلار او مور د یو وعده خلاف او دروغجن الگو ماشوم ته وسی، ماشوم باید دروغجن وي، ماشوم باید وعده خلافی وکړي.
تاسو ته په لاندې ټکو برات وایي چې که مثلا مور پلار اولاد سره وعده وکړي او په وعده باندې بیا وفا وکړي، دا څومره خیګنه لري او څومره مثبت اغیز بل لري؟
زه یو بل اغلرم نظر لرم. تجربه با او علم ثابت کهی چه انسان ده نوی خبری سرپرایزز سرمینه لری. رازه چه ایس وعده و نکو، اما که کار در سره عملن نوکو، ولی با وعده که و تاسو غواره چه خپل اولاد تا یو بایسکل توفه ورکی، نو هم تا کار با وکی، ولی وای ما وای
او که وای چی بیا وشی بیا تنگر
دا خوشحالی را منسته کهی، دا اعتماد به نفس را منسته کهی، دا عزت نفس بنده خیغیز لری. خو چه وعده هم وشی او بیا وشی دا خو دیر خی خبری ببی.
خغله استاد، رسته پختنه تاسو مور پلار ته سوال لری چې مثلا اولادونو سره څنګه چلند وکړي چې پاینده کې ښه اولاد ولري، ښه ماشوم؟
زما نظر دا ده چې دا انګیزه ډیر مهم ده چې مور پلار پوسی چې ژوند ډیر مهم شاید دا مزاق نه ده، دا ژوند ده، دا تاثیرات لري، اجتماعي اغیز لري، هر شی چې کوو اجتماعي اغیز لري. که مور پلار وړي چې با ادب، با تربیه، ثروتمند، خوشحال او صادق اولادونه ولري، باید خپل یې وسی.
خب اوریدونکو، په دې هیله چې خپلو وعدو ته ژمن واوسو او خپلو ماشومانو ته د صداقت او رښتینولۍ یوه بېلګه واوسو، دا خپرونه په همدې ځای پای ته رسوو. تر بیا ښه وخت.
اچار، اچار، اچار،
نتشه اچار،
ده گوله اچار.
جوڑه اون که ننگیار ناشنا.
خواگو آوریدون کو سلام. وای د جمهوری ریاست ټاکنې څو میاشتې وځنډېدې، ځکه چې کاندیدانو خپل انتخاباتي ټکټونه نه دي تیار کړي. هر یو حیران دی چې څوک ورسره ونیسي او په کومه دنده یې وټاکي، او یا نوي پوستونه ورته ایجاد کړي، لکه دریم او څلورم معاون یا اجرایه ریاست او صدارت. هیواد د قدرت د وږي ماشومانو په لاس ورغلی دی او ډول ډول لوبې پرې کوي. د خپرونې په پیل کې هغه مرکه دراوړو چې له بهره راغلې هیوادوالې سره مو کړې ده. دا چې څنګه راغلې ده له دې به یې واو.
هیواد چې راغلی هر کلی درته وایم. خدای دې وکړي چې د تا په شان نور هیوادوالم له بهره راشي او د خپل هیواد په آبادولو او جوړولو کې ونډه واخلي. کله چې هیواد ته راغلی څه احساس دې کاوه؟
ډېر د خوشحالۍ احساس مې وکړ. په تېره بیا چې ستا غوندې سټایلي ځوانان ګورم. تا هم ډېر ښکلی سټایل کړی دی.
مننه. د څه لپاره راغلی؟ د چکر لپاره که د کوم کار او خدمت لپاره؟
دیش کاله وروسته چې راغلم نو ډېر توپیرونه مې ولیدل.
مثلا څه توپیر؟
لوړ بیلډنګونه، سوپر مارکیټونه، ګیسټ هاوسونه او د خارجي خوړو هوټلونه جوړ شوي دي او دې کار کابل ښار ته کاملا نوې بڼه ورکړې ده.
هو دې نه وویل چې د څه لپاره مو تشریف راوړی؟
هیواد او هیوادوالو ته د خدمت لپاره راغلی یم او د همدې لپاره مې څو ولایتونو ته هم سفر وکړ.
مثلا په کومه برخه کې به کار وکړئ؟
په فرهنګي فیلډ یعنی برخه کې.
په فرهنګي برخه کې مو پروژې درسره راوړي که څنګه؟
په پروژو خو به بیا وروسته فکر کوم، اوس د یو بل مقصد دپاره راغلی یم.
غواړې په حکومتي دفترونو کې کار وکړي؟
نه، په حکومتي دفترونو کې دومره تنخواه نه ورکوي چې د سړي د خولې خوند پېښ شي.
ټول هغه هیوادوال چې له بهره راغلي دي د سوپر سکیل په نامه ښې ډبلې تنخواګانې اخلي.
یوازې تنخواه هم د سړي مشکلات نه سي حلولی. په بهر کې د ژوند نورې ډېرې اسانتیاوې دي، لکه د تفریح، چکر، لامبلو او د ښه وخت تېرولو ځایونه او امکانات.
تا خو ویل چې د خدمت لپاره راغلی یم، نو څوک چې هیواد او هیوادوالو ته خدمت کوي دغسې مشکلاتو ته به غاړه ږدي نو؟
د تا خبره سمه ده. په بهر کې له اوسېدو سره مې طبیعت هم توپیر موندلی او د دې هیواد له ککړې هوا، ناپاکه اوبو او نورو پرابلمو سره توافق نشي کولی.
ښه، د بچیانو پاک له به درنه وپوښتم، څو بچیان لرئ؟
یو مې زوی دی او یوه مې لور.
هغوی څه کار کوي؟
زوی می دی موټر په کلچ کې ماستری کوي او لور می دی افریقا په زامبیا کې میړه کړی او عملته اوسیږي.
زوی دی د موټر په کلچ کې ماستری کوي؟
هو، لیسانس دی موټر په انجن کې واخیست او دکتورا به که خیر و په اکسلریټر کې واخلي.
نو ولې داسې نه وایي چې د موټر مستری دی؟
دلته مستری ورته وایي او هلته کار میکانیک او د همدې لپاره په دې برخه کې عالي زده کړې کوي چې د هیواد او هیوادوالو خدمت وکړي. ځکه هغه اورېدلی وو چې په افغانستان کې ټول درېیم لاس زاړه موټرونه چلیږي او ډېر زیات عوارض کوي.
ډېر ښه، ډېر ښه. نو ودې نه وویل چې ته د څه لپاره راغلی؟
زه غواړم د افغانستان او د افغانانو په هکله یو داسې لنډه کیسه ولیکم چې په کامل ډول د دوی ژوند پکې انځور شوی وي او د همدې لپاره راغلی یم چې له نږدې نه د هیواد او هیوادوالو وضعیت ووینم او بیا یوه لنډه کیسه پې ولیکم.
یعنی چې لیکوالی؟
نه، لیکواله نه یم، خو د هیوادوالو مینې مجبوره کړم چې یو څه پې ولیکم.
واه واه، څومره عالي احساس! دې ته وایي وطن دوستي.
وز دی اونایی دی یوی و رزی یاداشتون او آوری.
وز دی سهار و بجی دی. یو زور مامور را تناس دی اوائی چی گیرم چپا وخریا. ما چی ورته ویل چی ولی چپا؟ نو آغا وخان دلاوی ویل چی دی سپین و اختانو بی خونه میخکاره نیشی. کنه بیا با پا دفتر که زیاتر انجون غواگوهان را تکوی چی سپینگیری خلق هم فیشه نیشوال. اوز ده سهار اته بجی دی. یوالک را توایی چی سر می رادار جور که. او ما چی پختنه تری وکلا چی ده رادار یه چه دولوی. نو پا غصه شو او را توی ویل چی تلا تر ووس رادارم نپیجنی. خط خط یکا. یعنی لمره طول سر لوڑ ماشین که او بیا یو یو خط پکی وخریا لکه پتا پتا تا غر. اوز ده سهار نو بجی دی. یو زوڑا کارا تناز دی او وی چی گیره میرا وخریا. خو پا دیشار چی کمزای پری نکی هغه ملامت نده چی لپری که دو ویریگی زکه چی مخی دوم را گنزی گنزی ده لکه دی راته چادره چی نونه. اوز ده سهار لس بجی دی. ده سپینگیری گیره میله پا یو ساعت که ور وخریله. خو گمان کوم چه خام خواب ده گنزو پا منز که زنی زیونه نخریلی هم پاتی وی. زکه چه زنی گنزی دوم را سرنگدی وی چه خریلوی هیچ امکان ندرلوده. اوز ده ماسپخین یو بجه ده. یو سری پینزه واره زامن را وستیلی او وای چې د دې ټولو سرونه به په دیر شو غانه خري. حال دا چې موږ وړي کغټ سر په شل غانه خري. اوس د ماسپخین دو بجې دي. یو ځوان ناست دی او وای چې ګیره مې خط خط جوړه کا. له دې مخکې مې د یوه بل ځوانګیره د انګلیسي توري د سرچپه ټیپه شان جوړه کړه. اوس د ماسپخین درې بجې دي. یو ځوان وای چې وختان مې فوجي کټ کړه، خو پام دی وی چې پوره کټ وهي، خو ځای رانیم چې پوره کټ به څه ډول وي، په کتلا کې هم نشته. زه یو ډول خوبشي لکټ وروسته به بیا سره ګزو. اوس د مازدیګر څلور بجې دي. یو ځوان راغلی او وای چې د فلم بدماش یم، نو دا سر به مې داسې را تخري لکه د امریکایي فلمونو د بدماشانو. هغه وایي چې باید داسې خوی وي لکه آینه چې له لرې د خلکو څیرې پکې ښکاره شي، ځکه چې ډایرکټر غواړي په فلم کې د ما په خریلي سر کې د فلم د هلک او جلۍ څیرې خیر و خانه د سکرین پر مخ ښکاره شي. اوس د مازدیګر پنځه بجې دي. یو زوی او پلار راغلل او سرونه مې ورته جوړ کړل. د پلار سره چې خلاصو لاړ او ویلې چې پیسې ماتوم او بیرته راځم. ما یې د زوی سرم جوړ کړ خو سړی رانغې. څه وخت نورم و خو د سړي درک ونه لګېده. چې زوی ته مې وویل پلار دې څه شو، هغه پرینګ په ژړا شو او ویې ویل چې هغه د ما پلار نه و. په لاره کې زه له لاسه ونیولم او راته ویې ویل چې راځه بچی چې سر دې جوړ کړم. اوس د مازدیګر شپږ بجې دي. سلمانی بندوم چې خدای مکه په کومه بلا وانه وړم. په بدماشانو پسې که نوره ډله راشي نو خامخا به مې فوټبال کی. ښه دا ده چې پایا کې ځان کور ته ورسوم.
اوس دغه د عقل جنگولو سندره هم واوری.
خلق را تخان دی پات کلر کار کوو مونگ، عقل جنگو مونگ، عقل جنگو مونگ. خلق را تخان دی پات کلر کار کوو مونگ، عقل جنگو مونگ، عقل جنگو مونگ. دلته چې څوک کار کوي
ټولو ته بیکار ښکاري.
دلته خیانت رشوت
ښه د فخر کار ښکاري.
مار لکه د پړي وي
پړی راته مار ښکاري.
هر ظالم ته کوز ګورو هر مظلوم وهو مونږ،
عقل جنګو مونږ، عقل جنګو مونږ.
خلق را ته خاندي پټ کلر کار کوو مونږ،
عقل جنګو مونږ، عقل جنګو مونږ.
خلق ترقی کوي
مونږ یو پشار روان.
شل ساعت خوب کوو
دو ساعت بیا روان.
نور نړۍ یو خوازي
مونږ یو بل خوا روان.
ټول عمر د نورو په مرستو شخوان وهو مونږ،
عقل جنګو مونږ، عقل جنګو مونږ.
خلق را ته خاندي پټ کلر کار کوو مونږ،
عقل جنګو مونږ، عقل جنګو مونږ.
یا زموږ پتاوه دی
یا زموږ دیران دی.
یا خو جلوی دلی وی
یا مو تنور وران دی.
یا مو پچرگان جان
یا مو سپر مان دی.
دا غسلا و سند خواری جوان تیر و مون،
عقل جنگ و مون، عقل جنگ و مون.
خلق را تخان دی پات کلر کار که و مون،
عقل جنگ و مون، عقل جنگ و مون.
عقل جنگو مون،
عقل جنگو مون، عقل جنگو مون، عقل جنگو مون، عقل جنگو مون، عقل جنگو مون.
دغه خبرونه ننګیار ناشنا برابره کړی و او برخه اخیستونکي و صادق سپینغر، سپوږمۍ، هیله زرمتی او برای افغانپور. کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ باکسونو شمیرې مو دادی: کابل 411، کندهار 22، خوست 1، کندوز 1 او جلال آباد 4.
ګرهار د کمستور ما تراړ تازه تازه کوته سلور ما تراړ نارشنن ګرهار د کمستور ما